سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسې زموږ کلاساتې راډیو ناوري زموږ د دې خبرونې ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیان ولسوالۍ په لنډي کلي کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشومه مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخیلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ټپیان ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلی دی چې په ګوشتې، لالپورې، ناسیانو، مومندرې، کامې، بټي کوټ او نور ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي اکول حسن حسن د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. بختر خبرې اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیې کې د افغان سفارت د یوه بیان په حواله خبر ورکړی چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د اسرائیل پوز وایي چې نن سهار یې د یمن له لوري د هیواد پر لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایران پلوي حوثي ډله یو ویاند څو ساعت وروسته په یو بیان کې وویل چې د ډلې دا توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثي ډلې ته ګواښ کړی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یوه نوي سیاسي ګوند د جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د ده په ټکو د یو ګوندي سیستم ننګول ښودلی دی. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تېره جمعه په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې آیا غواړي په امریکا کې د دوو ګوندونو چې له شاوخوا دوو پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن د انحصار پای ته ورسوي. د ماسک او ټرمپ ترمنځ د می میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلافات راغلي دي. او د امریکا په تکساس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږه 150 تنه وژلې دي. د شوټر پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو 28 انجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه میلې ته تللې وې. د انجونې ترې تمې دي او تر اوسه یې د مړې ژوندي حال معلوم نه دی. په کرنومي ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو په ګډون 43 تنه مړه شوي او په څیرمه سیمو کې د 3 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. په تکزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شول او هلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر منوریدونکو، د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه وه. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلرمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی، خو د طالبانو چارواکي هیله من دي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل وو. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له غبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماوینینګ جمعه د جولای په 4مه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. چین د افغانستان له موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کیږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې، هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي:
ما په شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی او د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرتاری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرۍ امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي:
طالبان
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هیواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورید. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې دې اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیتو پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اوریدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپلمنځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خپرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خپرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوس جانباز او د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمېره ده 00 400 درویشت 00 001. شمیره تکراروم 00 400 درویشت 00 001. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده. په دې شمیره زنګ ووهئ او له دې خپرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اوریدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانباز صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده، تاسو هلته حاضر وئ او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ، سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده، هغه هم د لومړني هیواد په توګه، ستاسو لپاره ناڅاپي وو او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جکل، تاسو ته میلمنې ته او همداراز ټول هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. که د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ، هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه، حتی د هغه پیل څخه نه، د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړی وي، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایرېدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډیر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړل شو په مسکو کې، چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې مالې کلي وه خپل په تلیګرام چینل کې تاسو یادونه وکړه، مننه چې زما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنۍ ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ شاهدان یو چې راځي، او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري، زموږ خپله سفارت په مسکو کې، هغې باندې راپل کېږي. او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی، بلکې دا د یو حرکت ورته وایي، یو ډلې ورته وایي، د هغې بیرغ دی. خو په هر ترتیب عواطفونه که تیر شو، نو هغه کمې اړیکې چې روسیې پاللې او درلودلې او تعمیق یې ورته ورکړه طالبانو سره، هغه بالاخره په دغه انجامید چې دوی هغه د پرسمیت وپېژندل. یا چې هغه کومې اړیکې چې د دوی په منځ کې وي هغه همدغه رسمي اړیکې وي. ټولو آبادو کې دوی یو بل سره لید کاته درلوده، هغه سیاسي اړیکې، اقتصادي تجارتي اړیکې وي، که امنیتی، استخباراتی، نظامی علی که تاس پویگه چه روسیه حتی آتشه نظامی دفتر با مسکو که طالبانو تورک دوی نظامی آتشه و بله. من تاس پویگه چه کلا چه پیاس فارد که نظامی آتشه و سیگه دا پدیوانده چه دیر نوره خاصه
اړیکې هم تامینې کې د هیوادو په منځ کې نه. بله جنبسه، او بخې د تاسو مخکې د روسیې د نفوذ یادونه وکړه. زه غواړم وروسته په دې بابم له تاسو پوښتنه وکړم چې د روسیې نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو. خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکړئ چې دا تمه کېده، تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه، ما خو اساس ته عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کیدونکی و. ډېرې لویې اشارې وشوې، صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته، نه غوښتل په یو مقطع زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري، پیش قدم شي. همیشه ویلی چې مونږ د افغانستان په استقامت کې د خپلو نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمور ته سمون ورکوو، هماهنګوي. دا خبرې په وار وار هم لاوروف، سرګی لاوروف د دوی د بهرنیو چارو وزیر او حتی خپله پوتین په وار وار دا خبرې کړي دي او په دې هم ټینګار کړی دی چې ازمیر کابولوف خپل په ځای پرې چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې، او دا یې ډېر په زغرده هر ځل ویل تکرارول به ټینګار به پرې کوو. او دا چې همداسې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دا اتول یې د هغوی هیئتونه یې مسکو ته، قازان ته، سنکت پیټربورګ ته، نورو ښارو ته، او دغسې یعنې دا یو ډیمانسټریټ کول، دې ته نمایش ورکوو، په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلې چې دې خواته ځي خبره. خو اساسي خبره دا ده، دغه به هم ووایم بیا به ستاسو میلمه ته ورشئ تاسو چې وختمونه نیسم. اساسي خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کوم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي، د اسرائیل حمله په ایران، او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات، تحریمات پر روسیه باندې لا نور هم غزوی او ډیروی، او پر روسیه باندې عملا شمالی او غربی لارې بندی شوې دي. نو افغانستان او منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوب د آسیا دا هغه لار ده چې دغه لار څوک نشي بندولی پر روسانو. او روسیه یو ډیر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو، او طالبان سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې، دا یې رسمي کړې، د هغه سیوري نه راووتل، هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل، ځکه چې نورې اړتیا دې ته هم ده، هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه، هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسائلو څخه. او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی، هغه څه چې دوی ګټي دي، هغه ستراتیژیکي ګټي، ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی. اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی، کنه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی، بلیدر زیب دی دسی یو حرکت د تختی د سترنج په سر وکه چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس د مدیریت لاندې غواړي دوی راولي. او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د تاریخ کې کېږي جنوب آسیا سره، دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري، یو فعال عنصر به اوسېږي. او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي، په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخليږو، هم به په کاسا کې داخليږو، او هم به په هغه د اور پټۍ چې کومه داغې کې به داخليږو، او نور زیربنایي پروژو کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغې سره به هغې کې به فعال ګډون کوو.
مننه ډېره زیاته، مننه جان باسب. میرمن افغان، تاسو د خزو د حقونو د فعالانو لډلی است او په مختلفو گروپونو کې او ډلو کې فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مخودلې ده د خزو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به دا اقدام وکړي مخصوصا چې د خزو د حقونو فعالانې دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري؟ وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واورېدل.
سلامونه نیکیلی، محترم تکلیف تاسو سیا اوریدو کتاو درون ویلمه تا پنیک ساعت او تخنیکی هم کاران تا پنیک ساعت پاندی کوم. مننه دا دیره یو داسی یو اقدام دی چی غیر مترقبان ندی دا اڈی کی دا یو آدون و ترمند پالیسیگانی پر منافع باندی ولاری دی دا چې د بشر د حقوقو مسله د شوزو حقوق او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې دا هغه کلیشئي مسایل وه چې غربي هیوادونو په راس کې امریکې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو او دا کلیشئي مسایل به په دې بهانه به راتلله او هیوادونه به په اقتصادي سیاسي او د دوی رسوزو به تر ولکه لاندې نیولې خپل استفادې به اقتصادي سیاسي ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنګ څخه تر ننه پورې را روانه وه او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنګ څخه یو قطبی ته او اوس د څو قطبی پر لار باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیه خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتی گروپونه درلو د نیابتی جګړو استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیه هم دا اوس باس دی چې مستندات یې وجود لري او دا مسله تخته خیزه د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه وه چې دلته قدرتونو خپل هژمونیک قدرت سره
جنگاوه په نیابتي شکل سره. مطلب تاسو دا دی چې نړۍ تاسو فکر کوي یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوشتمه پیړۍ کې هر فرد په خصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او لاندی او پرچاو تو تسوی وو بخصوص بخاص داول پشلو اخیرو کلو که در قدرت پا جزرو تقسیم سوی وو دا باید داغان هر فرد بندی و پیجی او نری سیاسیون او نریوال آگا شخصیتونا او گروپونا او پدی مسئله
بانی کاملا آگاه دی. بله، دی روسیه در رسمیت پیجندن مسئله په دې کانټیکست کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی دا له غسره څه ارتباط لري؟
دا چې مسله ده چې روسیه یو نظامی او اقتصادي قدرت په نړۍ کې تبارز کړی د قرنو او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې دا یو نړیوال قدرت دی. دی هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مختطق ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسي هیواد او چین په اواخرو کې د دوی سیاسي پالیسي یا خارجي پالیسي دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه دکتي کورته او دوی بیت ملکي د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به په امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د په دې شل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوی د پروسیا تلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړ نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیواله پیژندګلوي د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي وو چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت ته لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کاله ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چې معنا موږ د غرب پلاو نه یو، هغه څه چې موږ د هغه لخوا په شل کال و څلوېښت کال کې تمویلېدلو ستاسې علی مجاهد کړي دي او یا مو د امریکې پر ضد شل کاله د دوی د تمویلېدلو هغه موږ فعلا خپل په کامیابی کې را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندي کوو او خپل د ترقی او مختطق او آبادی او بازسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم وشول چې موږ زموږ لخوا څوک همسایګان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. دته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافعو په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص په مرکزي آسیا کې دا ثابته کړه چې د دوی حکومت یې په رسمیت وپېژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې د افغان دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول شوی وو، هغه ایستکی او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمایندګۍ سره اجازه ورکړه چې ویزر
دی.
د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
دی. د بیرغ په مسله باندې زه غواړم وروسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوی فعالان هغه دا استدلال کوي وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړی. له دې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړی، له هغه مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو. نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ دې سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان او هم خغلی جانباز، تاسو به هم د اندېښنو ته ځواب ووایي. او خو مخکې له دې چې دې مسلې ته ورشو، یو اوریدونکی په لاین کې دی، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو ټول کډرمنو ته وایم چې دغه شروع جوړ باندې په لحاظ تعالی نه هیله ملات.
وعلیکم السلام اتل صاحب، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ څه ویل لري؟
الله دې خوشاله کوم کل صاحب، دغه کوم چې وز روسي حکومت د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندلې دي، تکل صاحب محترم دې ته ډیر خوشاله او د نورو ملکو سمیم داسې هیله او تمنا ده چې مثال نور حکومت په رسمیت پیژني. محترم تکل صاحب، د دې سره به زموږ پر افغانستان باندې کم نړیوال بندیزونه چې لګېدلې دي، دغه به انشاءالله د خیر خدای مهربانه دي اسانه چې اول دغه ګرانې دي. تکل صاحب محترم، ته باور وکړه کپې چې خپل پورې کېږي په افغانستان کې ګرانې دي، د یو خاصه خلک کاروبار لري. نو خدای مهربانه دي چې دغه حکومت داسې په رسمیت پیژندل شي، دغه بندیزونه به سره تاسو تکل صاحب محترم د افغانستان خلک به تاسو وسازي.
ډېره زیاته مننه تل صاحب. له میلمنو نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، لکه نن خبر چې شانه و ته دا بینا غړوانی ما پښتنه ما دا تکل صاحب محترم، لکه تاسو چې شانه و ته دا بیرغونه خو نو د حکومتونو په بدلی باندې دا سپین بیرغ چې تکل صاحب محترم و دا خور ویل چې موږ بینی بیرغ دونه مثال د خبري ازر تر لوري هغه ښه ده کې کوم سپین بیرغ ته کړو. محترم احمد تکل صاحب، دا څوارلسم کال تاریخ لري، ځکه دا سپین بیرغ د نبی کریم علی السلام مبارک د وخت څخه مرته پاپ په میراث کې پاتې دي. نو موږ که قدر او احترام کوو د دغه سپین بیرغ به کوو، دا د شنه دي چې د طالبانو په نمائندګۍ دوام سپین بیرغ د اسلامي بیرغ دی، ته باید موږ درناوی ولرو. تکل صاحب محترم، دا غمه پښتنه ده.
ډیر زیات مننه. بیا میلمنو به ورسته په دې اړه خبري وکړي، موږ به هم نظر وغوړو. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم رحمت الله وبركاته، تاسو ته تخنیک دي فروز صاحب ټول معلومات سلامونه او نیک دي احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان خو معرفي کوي.
ډیر مننه تاسو همیشه مې اوریدم کوي. اسامه یم د هلمند کجی کینه.
ډیر ښه اسامه خان، مهرباني وکړئ څه دی ویلو لري؟
ډیر مننه، زه خو به دا وایم چې موږ خو دا رسمیت ته جندل ته خوشبینه او خوشاله چې د افغانستان پرمختګ وکړي. بالا خو طالبان حکومت به ان شاء الله الرحمن بیا هم چې هم په مکتبونو خوش کې هم به د ځینې کارونه چې خراب دي هغه هم سم چې ان شاء الله الرحمن. خو موږ به دا وایي چې د روسیا سره، روسیا خو یو پیاوړی هیواد دی په ملګر ملتو کې غټه برخه لري، اته چې دا غټ هیواد جرأت وکړي په دې سره به نور هیوادونه لکه هند او پاکستان او ایران او ترکیه او د ځینې اسلامي هوادونو د به موضوع پیدا کی او د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت پیژني. نو موږ خو دې ته ډیر خوشاله او خوشبینه چې دا یو ګام پورته سو. موږ دې ته ډیر په تمه چې کله به داسې یو نوې تازه خبر واورو. نو دا خو ډیر شکر دی د افغانستان خلک به پر کار ان شاء الله الرحمن ودریږي او روسان بدل تر راځي. روسان خو یو د جره پرم دا کار وکړي چې غوښتل چې د طالبان سره حسنه او روابط وپایي او افغانستان ته ځان نږدې کې هغه د پخوانی یرغل کرکو زد واغه یسته کې خیر حکومت دی باید دنیا هم سره ځان ورته نږدې نه کې خیر بیا کم دی د افغانستان ته په سم نیت او په داسې سم گزاره را سره کې خو موږ او ته خلاص غیر دا ولاړ او کدی بیا کم رزالت او داسې تکروي. نو هغه خطا ته معلومیږي چې افغانستان خلک یو ډیر ښه پاکستان مسلمانان خلک دي او هر چا ته خپل په وخت کې جواب وایلی شي. خو موږ د زور او د جت نه بیرو شو. موږ ته خوشبینه چې د ایران کمپنۍ و دلته زموږ په افغانستان کې په مګورنه و کې زموږ هیواد جوړ شي او تر فعال شي. او بل د بیرغ په باره کې لکه تاسو چې وویل چې د اسلامي بیرغ به دا خو بالکل موږ د بیرغ تاییدو کتور بیرغ یې کتن بیرغ د جت انکار نه کوي چې دا خو اسلامي بیرغونه دي. او بل ست درسونه په بارک په دتوان چې دا وکړي ان شاء الله الرحمن. موږ پر راډیو او روزه کې ډیر خپای چې دا ازادي راډیو په ډیرو مترایس ته په تخله اورو.
کور مو ودان ډیر زیاته مننه اسامه. ما خو تاسو ته خان ویل زنه پیغام چې تاسو به کوم تخلص هم لري کې یوازې اسامه د استاسو نوم.
بالکل زما اسامه نوم مې ده او تخلص مې تکرار دی. اسامه تکرار.
ډیر الله فکرت صاحب تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مبارخه وخسته میلمانه ستاسو خبرې اوري او د پښتنې د نظرې به هم یادداشت کړی وي کور مودان چې په خبرونه کې مبارخه وخسته یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د آزادۍ رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی چې تاسو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو او محترم مېلمنو ته سلامونه ونی چې لوان د کومه کشمیر خان زرملواله من خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیولې محترم تکل صاحب
وعلیکم السلام په خیر راغلست کشمیر خان مهرباني وکړئ د مېلمنو لپاره څه پښتنه لری
او پښتنه خو خامخور لرو خو را بس یو لن نظر بم ورکو ایلن نظر دا چې دغه روسي چې افغانستان د اسلامي امارت حکومت په رسمیت پیژندل دي خو اقدام ده دا ډیر یو خوشاین دي اقدام ده بعد نور هیوادونه هم د روسي په قدم باندې قدم کیږي بیا خاص کر اسلامي هیوادونه په ډیر افسوس سره سي اسلامي هیوادونه زه شو وګورم د پیسکو پاتې بیا خاص کر خپل ګاونډي هیوادونه خو خیر هغه باید کوشش وکړي ټول هیوادونه چې افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل او بند بیرغ خبر سیوا بیرغ ملي بیرغ خو زه دې ته دا وایم چې کله کمونستان راغله په اقتدار باندې ایغو هم هغه خپل سر بیرغ لارال کې چې اعتراض نه وي درباني اداره سره راغله په وخت بل بیرغ خو خیر خبر نه بتیر شو ملمنونو په محترم تکل صاحب یو پښتنه وکم
او مهرباني
پښتنه خدای به تکر ته محترمه لکه څنګه چې تاسو معلومه دا دغه په ملګر ملته کې دایمي استازي ټول لري چې مثلا دایمي استازي هوادونه د څه هم ده نو د امریکا د ملګرو دا د ملګرو ملته کې د افغانستان چوکۍ سي دا استازي څه بها روسه به وکړه ورته سي چې په دې باره کې کوشش وکړي پایله به ولري او کنه دا یو تور دی وخت راکولونه
کور مو ودان مننه زرملوال صاحب چې په خبرونه کې مبارخه وخسته اوریدونکو ورزو خپل ملمنو ته لدوینه پښتنې کوو نو په وار سره د لومړی اوریدونکو پښتنې ته تاسو که جواب وایست لطفا ښاغلی جانباز
نو پښتنه زه خو نه پیغام د دې پښتنه خو چې ګډ وډلې دا د بیرغ په اړه به زه د نو وایم چې راځي چې د ټول شهر سره ګډ نکو تمو سیاست دولتداری او خپل دین او ایمان او مذهب دا ټول سره ګډ وډ کو زه فکر نه کوم چې بیا موږ یو نتیجې ته ورسیږو او هغه شی چې نن سبا طالبان چې ځان ته امارت وایي په افغانستان کې پلی کدی دا هیڅ سابقه نه لري حتی په هغه وخت کې چې د صدر اسلام په نوم یادیږي حتی هغه وخت هم داسې ګډوډیا نه و بیا هغه عمري نظام خو په ځای پرېږده هغه وخت چې سپین بیرغ پورته کېده هغه وخت کې اسلام خپرېده په دنیا کې اوس اسلام په دنیا کې خپور دی چې پاسه 2 میلیارډ انسانان مسلمانان دي او موږ ټول مسلمانان یو افغانستان کې یعنی هغه زمونږ سکو هندو ورونو ته په اتو چې هغه هم زمونږ ورونه دي ولاو چې د بل دین او مذهب دي خو زمونږ ورونه دي زمونږ د افغانان دي یعنی هغه ته په کتو په افغانستان کې اوس اکثریت مسلمانان دي په کار نه ده چې بیا موږ د سره څوک راشي موږ مسلمانان کی او بیرغ چې دی د اسلام بیرغ دی هغه د ټولو مسلمانانو بیرغ دی یوازې د افغانستان د مسلمانانو بیرغ نه دی دا یعنی ظاهران یم چې دا خلک د خپل ملایتوب کې د خپل په افراد کې دومره مختزي چې هغه یو خو زمونږ دین او ایمان دی او بل زمونږ دولت دی دا سره ګډ وډ کول بنکیږي دولتداری نکیږي نو اسلام بیرغ خپل بیرغ دی بالکل هغه زمون په تاج سره هغه په همیشه زمون په ژوند کې زمون په کلوړو کې په مسجد کې په مدرسې کې په هر ځای کې هغه اوسېږي خود دولت بیرغ دا د خلکو د خوانه تصویب کیږي
لکه چې ستر الحضرت امان الله خان شاه امان الله د یوې جرګې په ترڅ کې په پغمان کې خلکو ته دغه رنګونه پیشنهاد کړل او ویل یې چې زما دغه رنګونه په دا دلایلو خوښیږي. تور دا زموږ د غم او د جنګونو رنګ دی، سور دا زموږ د وینو او د شهیدانو رنګ دی، او بالاخره زرغون یا شین رنګ دا زموږ د آزادي رنګ دی. که دې کې څه نقص دی؟ او دا هغه وخت په هغه جرګه کې تصویب شو د خلکو د استازو لخوا، بیا چې دلته وویل شو چې دا بیرغونه تغییر شول، هر ځلی چې کوشش شوی چې دا بیرغ تغییر شي، که د یو کال دپاره، که د دوه، که د خلقیانو دخوا، که د پرچمیانو دخوا، که د داود خان دخوا، بیرته داود خان خو دونه و چې هغه رنګ یې ورته اوس تر ډیره بریده هغه داسې عمودي شکل یې درلود. داود خان په وخت کې بیرته هغه مخکې په افقي و، هغې عمودي که رنګونه دونه توپیر راوړی و، هلته په منځ کې ورته یو بل هغه ایښی و، نشان یې ورته ایښی و د عقاب. نور خو داسې بنسټیز هغه نه و راوړی، بدلون پکې نه و راوړی. خلقیانو هو په اول کې ډېر احساساتي یا تشي او دغسې برګ و، بیرته په عقل په هوش راغلو، هغې هم بیرته د ډاکټر نجیب په وخت کې همدغه بیرغ بیرته راوړ. همدغسې هغه بیرغ چې رباني راوړ، هغه د افغانستان د خلکو دخوا تصویب شوی بیرغ نه و، هغه د یو تنظیم، د جمعیت اسلامي د تنظیم بیرغ دی. هغه د هیڅ مرجع دخوا تصویب شوی نه دی په افغانستان.
جان باسب په دې مسله کې ډیر پاتې شونو د نور اصلي مسایل رانه پاتې کیږي. د بیرغ له مسلې به راتیر شو، که لطفا د نورو سوالونو ته ځواب راکړئ. زه به درته وایم د اسامه خان یوه پوښتنه دا وه چې له کجکي نه یې یو څه پوښتنه کړې وه، اوس له ما نه هېره شوه، تاسو به حتما یاداشت اخیستی وي.
خو پوښتنه یې د ملل متحد وه، دا چې روسیا هلته ډیر لوی تاثیر لري، ستر هیواد دی، او آیا چې څه کارونه به روسیه وکړي، آیا نور هیوادونه به د دوی دغه مثال تعقیب کړي که نه؟
زه دوی پوښتنه فکر کوم دا وه چې وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي به روسیا مرسته وکړی شي چې د طالبانو حکومت ته یې ورکړي.
هغه دومره برخه وه. بله، ښه، اول خو ډیر لاره پاتې ده تر څو حتی همدا روسیا خپل نوې پالیسي د طالبانو چې ځانته امارت وایي د هغې په مقابل کې تنظیم کړي، تدوین کړي او بیا پلی کړي. اوس روسیا ډیرو لویو هیوادو سره په تقابل کې راځي، اول خو خپل ځان سره په تقابل کې راغل. دغه ننم دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، تکل صاحب، د طالبانو د یو سازمان په حیث د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې په سایت کې چې دغه اوس تاسې لاړ شي ووهئ، د هغې نوم د یو تروریستي ګروپ په حیث هلته لیکل شوی دی. دوی خو د طالبانو موقف هلته متوقف کړی دی، یا په بله
عبارت د روسیې سترې محکمې څه پرېکړه نه وه کړې په دې برخه کې؟
تعلیق توقف، نه منع، یعنی نه حذف د دې لیست نه، تعلیق. او په سایت کې دغه نوم هلته شتون لري، همدا اوس یو روسي سازمان په حیث. صحیح ده چې د دې موقف تعلیق ته راغلی، خو اول باید روسیه دا مکمل لري کړي د دې هغه نه. تعلیق یعنې څه؟ تعلیق په دې معنی چې سبا دې بیرته راولم، چې زړه مې وغوښته سبا دې بیرته راولم، په دې لیست کې دې داخلوم. دا یو، یعنې دننه په کور کې باید دا کار وکړي. بله خبره دا ده ښاغلی ټکل، چې تقریبا 13 کسان لارد پولی چارواکی د طالبانو په تور لست کې د امنیت شورا دی. دا به څنګه لري کیږي؟ روسیا که دا تر دې حده ځي مخته چې په یو اړخیزه توګه دا ویتو کوي، دا یو خبره ده. دا چې تر اوسه پورې زه د دې څرک مثلا نه ګورم، دا اعلان نه دی کړی روسیې. روسیا لکه مخکې چې مې په پیل کې مو ویلې، خپله لوبه کوي د خپلو اوسنیو منافعو ته په کتو، او دا چې دا ځوانان اوس ډېر خوشبین شوي دي چې دا به د افغانستان سره ډېرې مرسته وکړي، معجزه نه راځي. معجزه هغه وخت راځي ښاغلو د امارات ملاتړو، چې دننه په افغانستان کې مشروع ملي مسؤول حکومت را منځته شي، ملاکراسي او طالبکراسي یو خواته شي، ټولو افغانانو ته، ټولو لوستو افغانانو ته، زمونږ خویندو ته، دا ټول ته شرایط د ژوند مهیا شي، قانون حاکم شي، یو جرګې په ترڅ کې رهبری را منسته شي. داسې ګډو وړ خبرې او آرمانی خبرې چې موږ به داسې وکړو بیا به روسیه موږ سره داسې نه کوي. درسره هغه خلک خپل اجنډې لري تر څو چې موږ ملي مسؤول مشروع حکومت حاکمیت په کابل کې رامنځته کړو.
ډیره مننه میرمن افغان. جنبه سه به وی جالب مسئله ته اشاره وکړه چې وای ترغو چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په پالیسیو کې سیاستونو کې بدلون رانه شي ترغه پوري د رسمیت پیژندنه هیڅ مسله هم نشي حل کولای. دلته یو اوریدونکې زمونږ پښتنه وکړه چې د افغانستان د بانکي سیستمونو او پنړیوالو سیستمونو کې د افغانستان د ګډون مسله یاد کړه چې وای آیا د رسمیت پیژندل به له دې سره مرسته وکړي، آیا افغانستان به د پخوا په څیر پخوا کلونو په څیر یو ځل بیا د نړیوال ټولنه کې لکه مدغم شي که بنه شي په بانکي سیستمونو کې، په نورو اداري سیستمونو کې، تجارتي سیستمونو کې؟ دې ته څه ځواب وایي؟
دا څه تکلیف چې زبر دا په ادامه د محترم جنبه صاحب د جواب چې اوریدونکو ته ورکړي، دا د بیرغ مسلې په یو نکي وضاحت ما د نظر
دي. لطفا ډیرلند په دې خاطر چې د خبرونې ډیر کم وخت پاتې دی او مسایل ډیر پاتې دي.
سمه ده. دا اساسي اوریدونکو سوال وکړي چې اسلامي بیرغ یو زورتلور سو کال قدمات لري. اول دا زموږ عقیده په کمال د تاسف په تسهیل او داستاني خله په خله ویل سوی دي. هیڅ آیا او حدیث په دې حق لنسته چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دېش دروش کالو او د خلیفہ راشدین په جب کې د دېش کالو په خلافت کې دلته د جندې یا بیرق مسله یا حکم سوی یا طرح سوی. یو یوازې په جنگو کې به دا شپږ نیوي جنگونه چې په صدر کې د اسلام په دې ښکاله کې هغه وخت سوی و چې په یو تعداد کې خپل رسول مقبول سهم درلودي چې په هغه کې بیرق یا تور یا سپین یو ټکر به و چې هغه به د نظم دپاره د لشکرو هلته نصبوي چې مثلا دلته سره راټول سي یا مثلا د تسلیمي یا د موافقت یو شی به پورته کوي. هیڅ وخت اسلام جنده نه درلوده د تصادر کې د اسلام او دوی خطاوتلې دي، دوی تکفیر سوي دي، داستانونه ورته سوي دي او د کلمة الله څخه دوی سوء استفاده په کمال تعصب کوي. لازم تاسو سوال ته او مسله د امنیت شورا او د دې هم تر اسولو چې دلته دایمي غړي د امنیت شورا پنځه غړي هر یو چې هم دي توکي اس مسله مختنی ستاسو په خاطر ډیر مسائل دا غسینه حل پاتې سوی دي. دا چې عضویت به د امنیت شورا د طالبانو حاکمیت چوکۍ التاخلي د دې کار هم نور پکار دي، مګر په کمال د تاسف د دې سازمان چې په 1950 د دوام نړیوال جګړې څخه وروسته د اصول او پرنسيبونو نړیوال تثبیت او نسټونه وجود راغله، دې ته احترام نه دی سوی. دا سوء استفاده د هجمونه کوي او دوه تری سوی دي او هیڅ فیصله په کمال د تاسف د جهانی سولې او امنیت لپاره د نه دي کړی، مګر د هجمونه کوي ودونو په خدمت کې د روپیو د پیسو قرار درلودلی دي، نو دوی خپل اهمیت د لاس اور کړی دي دا نړیوال سازمان په کمال د تاسف.
زما خپل پښتنې دي. اوس دلته یو بل اوریدونکی هم فکر کوم لرو، خو تر اوسه پورې هم فکر کوم یو اوریدونکی و خو اړیکه قطع شوه. میرمن افغان، زما خپل پښتنه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځینو خبرو چې د طالبانو د حکومت او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه، له دې رسمیت پیژندنې نه فکر کوي روسیې څه ترلاسه کړل او آیا طالبان عملا کولای شي یو څه ترلاسه کړي؟
نه طالبان خود پرون رئیس پرون رئیس چیزی وینم نظم په گروپو کې دی ډیر دی تاسو خوشاله دي چې بل رقم هغه خو ډیر غورځي وایز موږ کامیاب وسلو دی نړۍ مو اوس په رسمیت پیژني دا هغه مسله ګر سره بل ډول ده د فتح مسله ده هغه په بل ایدولوژیک تاریخي کې ورک دی هغه مسله یو طرف ده اوس راځم دا چې روسیه څه لاسته روسیه څو عمده ټکي څلور پنځه عمده ټکي دي چې د رسمیت مخته قدم ایښی دي. یو مسله د دوی ملي منافع دي چې په هغه کې د دوی امنیت په اول صف کې قرار لري. د تروریزم د تهدیداتو چې اعلان کړي چې طالبان زموږ دغه دي همکاران دي په د تروریزم سره په مبارزه کې. بل روسیه دا ثابت کړه و نړۍ ته چې خپل استقلالیت چې زه کولای شم یوازې هم د نړۍ د هیوادونو خپل همسایګانو د منطقې په حق له بیل دي چې نړیوال تفکر په نظر کې ونیسم نور هیوادونه دا یو سلو دنیوي بلکې زه استقلالیت لرم خپل اقدام کوم
مننه
د چادر سیاسي تاثیر لاندې نه یم. نو دا د قدرت نمایش شو
کور موادم او د خبرونه وخت ډیر کم یوازې څو دقیقې پاتې دي. یو اوریدونکو هم نور اوریدونکو نشو اخیستلې یو اوریدونکو اخلو چې د خبرونه د پای شي بي دي. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پوښتنه وایست.
سلامونه
محمد احمدی بغلان مې زنګ غواړم محترمه. وعلیکم سلام احمدی صاحب. مهرباني وکړئ لاندې خپل پوښتنه وکړئ چې د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی.
مانه نه د ما خپل لاندې د وخت وګورئ روسي خو موږ تاسو دوستان یې ملمنو وای شي اخر خپل ګټو چې ګرځي شو برسه وګوره. نو افغانستان کې فوټو څلور کال چې د حکومت راغلی دا یعنی وګوره چې هغه دایښ خو غنوې د دلې په پلي چې افغانستان کې پولیس نه وڅولې نه تقریبا په ځای آرامه ده. نو تاسو یې تر ملکونو چې منطق لري هغه پیږي چې د حکومت ان په ځای حقلا هغه تورستان او غنوې
د سوال مو څه دی کله لطفا لاندې وایست.
سوال هم دا ده چې موږ وایو چې ښه ګام اخیستی دی تقریبا نور ملکونه باید هغسې یو ګام اخیستي د وطن کې ارام په ځای نو دوی ته به هم سره باندې رسېږي. موږ هم مشکلات لرو هم کم چې نړیوال باید دغه رقم هر څه ټولو کې زما
په نظر ستاسو نظر دی یعنی پوښتنه نه لري. کور مو ودان ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکو نشو راخیسته یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پایه پورې پاتې دي. له ما سره ډېرې مهمې پوښتنې وي خو د دې اوریدونکو چې راشي نو د هغو پوښتنو ته موږ همیشه ارجحیت ورکوو هغه پوښتنې پاتې شي. جانباس فکر کوي کلاند لاند ځوابونه راکې له تاسو دواړو نه زه پوښتنې لرم. جانباس فکر کوي له روسیې نه وروسته به بل وار د چاوي یعنی څوک به راوړاندې شي بل هیواد به هم راوړاندې شي کنه اول خدا پوښتنه او بیا که راوړاندې کیږي نو بل هیواد یا نور هیوادونه به کوم وي چې د روسیې په ګام ګام دي منځنۍ آسیا به وي قطر به وي عربي هیوادونه څوک؟
په عربي هیوادونه خو عمدتا زفت کوم چې هغه سي اقدامات به کوي چې متحده ایالات ورته مشوره ورکړي. کېدای شي ځینې د منطقې هیوادونه په شمول د چین حتی مالیزیا کېدای شي چې په دغه مسیر چې اوس د روسیې فدراسیون پال کې خو ده روان شي. ځینې هیوادونه خپل ډېر شدیدی او بیرنی ضرورتونه لري ښاغلی ټاکل. مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه مجبور دي چې د لویو تعاملاتو په بنا د طالبانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي ځکه چې د توسیې په حالت کې دي بدیلې ترانسپورتي لارې لټوي تر څو د یو هیواد نه ډیر وابسته نه اوسیږي. نو کېدای شي ځینې هیوادونه چې ډیر اوس کیل دي افغانستان سره او د اوسني حاکمیت سره هم مخته شي. د بلې خوا لکه مخکې مې چې هم ستاسو خدمت ته وویلې روسیا وار په وار به ویلې چې زموږ هر اقدام یعنی د روسیې هر اقدام زموږ دغه متحدینو سره په یو هماهنګي یا سمون کې دی. نو
اول قدم کدو یخستی وسیگی کې د شی بیا دوی د نږدې متحدین چې همدغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دی او همدار از چین او ایران کې د شی دوی مختشی او ورپسې چې د چا خبره نو البته دی نور فاکتورونه هم دی چې هیوادونه کې د شی ډیر پیړه ونکی ځینې تعهدونه به اخیستل کیږي د طالبانو نه چې لږ سمې شي تراوسه پورې خو منګورو چې دی هغه دننه کومه کارخانګي چې لري هغه متاسفانه نه ترسره کوي.
مننه میرمن افغان، دغه تعهدونه چې ښاغلی جانباز یادونه کوي، تاسو هم همداسې فکر کوئ چې ځینې هیوادونه به له طالبانو نه تعهدونه وغواړي؟ او که غواړي کوم تعهدات به وي؟ د نجونو او ښځو حقوق، بشري حقوق، کوم مسایل؟ لنډ لطفا.
مسله دا ده چې هغه دوی خپل په موبایل کې د تعهداتو چې بل ته څه ژمنتیا ده دوی د ستراتیژیکي اهدافو او ایدیولوژیکو اهدافو لپاره لري، دا تعهدات به واخلي. څوک د افغان ښځې په قصه کې نه دي، نه د ښځې په قصه کې، دا کلیشهیي مسایل دي چې یادېږي، مګر په محتوا کې دننه دا مسله اشتره اصلا نه ده. یو مسؤول حکومت، یو مسؤول حاکمیت باید د دې مسؤلیت ولري چې د هغه شهروندان لومړی د ژوند ضروریات، تعلیم، تحصیل، د ژوند اولیت ضروریات هغو ته څه دي، کوم پلان او کوم پروګرام او تعلیمي نصاب باید دوی ایجاد کړي، قانونیت یو قانوني حکومتداري وکړي چې د هغه هېواد شهروندان د تفکر ازادي ولري، د عمل ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، د خلاقیت ازادي ولري، د ابتکار ازادي ولري. دا شی نه طالب برابرولی شي، نه د دوی په ایدیولوژیک پروګرام شامل شي.
مننه. لاند لاند دوه پوښتنو ته که لطفا لمړی تاسو جانباز صاحب لیوې دقینه کم وخت کې ځواب راکوئ چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو حکومت یو څو هیوادونو په رسمیت پیژندلی و په ډیر کم وخت کې، مګر اوس یوازې یوه هیواد، د دې علت څه دی؟
پراخ جواری د سیوری لاندې د پردې شاته هم دې طالبانو سره هر اړخیزې اړیکې لري، چې یو هیواد پاکستان دی. پاکستان په دې ډله کې مخصوصا په هغه فوقاني حلقه کې خورا ژور نفوذ لري، او هر هغه څه چې زړه وغواړي په دوی عملي کولی شي، ځکه چې دغه حلقه هلته روزل شوې ده او ډېره مشتده ده، وابسته ده هغه د پاکستان استخباراتي کړیو سره. هر څومره که دوی دا منتفی کړي، تر څو چې موږ ځمکني واقعیتونه ونه ګورو په دې باور نه کېږي، ځکه چې دوی هلته لوی شوي دي، دوی هلته روزل شوي دي. فضل الرحمن، ملا فضل الرحمن چې د دوی معنوي پلار په حساب کېږي، هغې وویلې چې د الحضرت ظاهرشاه د زمان نه را په دی خوا دا اولنۍ حکومت دی چې پرو پاکستان دی. نو دا عادي خبرې نه دي. پاکستان په ترتیب دوی سره ډېرې پسشا اړیکې لري، او دغسې نور هیوادونه هم
کور مودن. او یوې دقیقې نه په کم وخت کې تاسو میرمن افغان وروستۍ پوښتنې ته لطفا ځواب راکوئ چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه به په هغه نړیوال توازن یا لوبه کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه څه رول ولوبوي؟
د طالبانو حکومت، حکومتداري او د دوی شتون د افغانستان ملت نه دي منلي. د افغانستان شل 2 میلیون ښځو نه دي منلي، بنام هغه که په کډه نړۍ کې ومنل شي، وخت چې زه نه منم څوک یې په ما نه شي منلی. دا هغه ایدیولوژیک تحریک دی چې د پردو په روپیو باندې
تیره زیاده. مننه، خبرونه وقت پای ترسی دلی.
افغانستان خلقو دا پرسیت ندی
پیشنده. تیره زیاده مننه.
افغانستان خلقو تنالدی.
قدر من اوریدون که ده خدزو ده حقون فعال روگل افغان او همدار از ده افغانستان د سفارت په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي غوس جانباز و چې د ترشنه اسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې میلمنو. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده او له پوښتنو نه مو هم ډېره زیاته مننه. تر بلې خبرونې د خدای پامان.